لس بجې شپې احمد شیبر همداسه جرړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه هرکلی مو کوم. وړاندې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف څرګندونې لرو چې په افغانستان کې داعش او مخدر موادو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. خو لومړی خبرونه، د بریتانیا سر اعظم په افغانستان کې پر اور بند ټینګار وکړ. د سالنګ لویه لار د واورو له امله د درنو موټرو پر مخ تړل شوې، او د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې د امریکا او روسي بریت ته باید تهران د خبرداری په سترګه وګوري. د خبرونو تفصیل، د بریتانیا سر اعظم بوریس جانسن په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. بوریس جانسن دا خبره تیره شپه له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړه. د دې خبرو په اړه له ارګ څخه په خبره شوې خبر پڼه کې راغلی دي چې د بریتانیا سر اعظم د افغانستان د سولې پروسې، د سولې روانو هڅو لپاره د سیمه ایزې ډیپلوماسۍ د پیاوړتیا او له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د خپل هیواد د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړ. په خبر پڼه کې دا هم ویل شوي دي چې ښاغلی جانسن په افغانستان کې پر تلپاتې اور بند ټینګار کړی دی. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي په ټویټر د ماسک یو عکس خپور کړی چې پرې لیکلي اور بند. رونالد کوبیا لیکلي چې اروپای ټولنه خپل دریځ نه پټوي. هغه ویلي دا ماسک چې پرې اور بند لیکلی دی باید ټولو ته وویشل شي، څو هم له کوویډ او هم له جنګ سره مبارزه وشي. هغه زیاته کړه دا به د اور بند لپاره یوه ټول پوښتنه وي. د سالنګ لویه لار د درنو واورو پر مخ تړل شوې ده. د فوایدامي وزارت مرستيال بیان محمد اشرف حق شناس تیر شپه ازادي رډو ته په دیاړه وویل
شورای سالنګ بروی وسایط تیز رفتار دو طرفه باز است.
د سالنګ لار د وړو موټرو لپاره له دوړو لور یو پرانیست ده. دا وسایط کولای شي چې زنجیر وتړي او سفر وکړي. دا لار یوازې د ټیلری او درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده. په سالنګ کې ترنه واوره شوې ده. واوره د پنځشنبه ماښام پیل شو او تر پروند غرمې پورې کله درېدلې کرول کله ورېدلې. د زابل امنیه قمندان وایي د دغه ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د خلکو د ادعاو پر بنسټ پر بې ماشومې په جنسي تیری تورن کس نیولی دی او ویل کېږي چې دا پولیس دی. د زابل امنیه قمندان په دې اړه وویل
که چیرې دغه شخص یا دغه سرباز یا ادعا پې موجوده ده چې شی پې ثابت شي او په قضیه کې کس د الزامیت وکړي، د موږ ولسونه دې په دې مطمئنه اوسي اسی د پیسې کې به جدي قاطع قانوني برخورد کیږي او هیڅ نه غوښه او تعلل به د پیسې کې موږ نه لرو.
د زابل امنیه قمندان رحمت الله کوچی ورسره تر دې ته سرګندبني وکړي چې د زابل د شاجوی ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو د جمعې پروسه دا وکړه چې د سیمې یو پولیس پر ویل اسکلن انټيليجنسي تیرای کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای د سوری په ختیځ کې پر ایران پلو ملیشو هوایي بریټ ته باید تهران د خبرداري پوسټرګه وګوري. بایدن پرون خبريالانو ته په هوستن کې د پنځشنبې د ورځې د هوایي بریډونو پاړه وویل ل سزا ورکولو پرته ممکن نه ده. تر دې څرګندونو مخکې پرون د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي په سوریه کې د شیبه بمباری په ارتباط وویل لکه څنګه چې موږ تېره شپه څرګنده کړه او د ولسمشر بایدن په امر چې ښکاره یې ویلي دي چې دی به د امریکایانو او د ائتلاف د غړیو ساتنه کوي، همداراز به په سیمه کې زموږ امنیتي ګټې خوندي کوي. د امریکا دفاع وزارت د پنځشنبې په ورځ په سوریه کې بمباري وکړه او وی ویل چې دا د روانې میاشتې په پیل کې د توغندیو هغه بریټ ته ځواب و چې په عراق کې پر وی اډې چې پکې امریکایي او ائتلافي ځواکونه وو شوی دی. د دې بریټ د دقیقو تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوي. په ملګرو ملتو کې د برما سفیر په خپل هیواد کې له پوځي کودتا سره مخالفت وکړ او په برما کې ملکی حکومت ته د بیرته واک سپارلو لپاره له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه وکړه. کیاو موتون د جمعې په ورځ له ټولو هیوادو وغوښتل چې په ښکاره بیانونه خپاره کړي، پکې په برما کې پوځي کودتا وغندي او دا حکومت په رسمیت وپیژني. کیاو موتون په برما کې د پوځ له لورې له سوله ییزو مظاهرچیانو سره د تشدد د مخنیوي لپاره په نړیواله کچه د اقداماتو غوښتنه وکړه. په برما کې په د فبروري په لومړۍ نیټه واک په خپل لاس کې واخیست. د هیواد مشر آنګ سان سوچی او د هغې د ګوند نور مشران یې زندانی کړل. پوځ ادعا کوي چې د نومبر په انتخاباتو کې درغلی شوی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سعودي عربستان په شپږ ابیا اتباو د ویزې بندیز اعلان کړ. بلینکن دا ګام وروسته له هغه پورته کړ چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا یو تازه خپور شوی راپور شي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په 2013 کال کې د جمال خاشقجي د تښتولو او بیا وژنې طرحه تایید کړې وه. نه 50 کلن خاشقجي د امریکا په کالیفورنیا کې اوسېده او د سعودي عربستان د حکومت مخالفت د واشنگتن پوسټ لپاره مقاله لیکلې. دی په 2013 کال کې د اکتوبر په 2 په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته تر ننوتلو وروسته ترې تم شو او باور داده چې عمل ته وشل شوی او مړی لمن زوړل شوی. او روسي خبر دا چې د امریکا ولسمشر ویلې هیڅ کله به کریمیا د روسي د خاورې په توګه په رسمیت ونه پیژني. جو بایدن دا خبره پرون چې د کریمیا د الحاق ووم کال پوره شو وکړه. ولسمشر بایدن زیاته کړه د امریکا متحده ایالاتونه به د روسیې د پارونکو کړنو په وړاندې د اوکراین تر څنګ ولاړ وي او ګډ کار به کوي څو روسیا د خپل زور زیاتی او ناوړه استفادې په خاطر مسؤوله وګڼل شي. اساسي رادیو په منځني څپه دولش پښنوي په افغانستان کې اوري. د اساسي رادیو د دې سات د خبرونې لوی برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې پکې ستاسو لپاره سندرې لرو. خو مخکې تر دې چې د خبرونې ته مخه کړو د ورځې مهم تاوده مسائل راخلو. روسیا وايي په افغانستان کې د داعش د نفوس او لدی هواده د مخدر موادو په قاچاق اندېښمنه ده. د خبرې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په ماسکو کې وکړه. د راپورونو له مخې له افغانستانه د مخدره موادو د قاچاق ځینې لارې په منځنۍ آسیا او روسي تیریشي او هم د طالبانو په لیکو کې د منځنۍ آسیا د وسلوالو حضور راپور ورکړل شوی دی چې دا هیوادونه او روسیا ترې تهدید ته چې د روسي او د هیوادونو ته یو ډول تهدید متوجه دی. د راپورونو له مخې صفی الله ستنګزی راپور لري.
داعش او مخدره مواد د روسیې دوه لوی اندېښنې ګڼل کیږي. روسی چارواکي وایي دا دواړه ګواښونه له افغانستان ورته متوجه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په موسکو کې له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره په یو ګډه خبري غونډه کې په دې مسلو وغږېده.
داعش ډله د افغانستان په اسلامي جمهوریت کې د وضع د ګډوډولو د پام وړ عامل دی. ګورو چې دا ډله د افغانستان د شمالي ولایتونو په شمول د خپل نفوذ د زیاتولو څکوي. څو بیا په منځنۍ آسیا کې خپل فعالیت زیات کړي. موږ همدارنګه د مخدره موادو په تولید او قاچاق اندېښنه وښوده چې پرې تر هغه ډېر تمویلېږي. متاسفانه افغانستان د نړۍ 90% تریاک تولیدوي. موږ لیواله چې افغان چارواکو سره د دې ګواښ په لمنځه وړلو کې همکاري وکړو.
более эффективно боролись с этой угрозой и будем
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د داعش او ځینو نورو بهرنیو ترګورو فعالیتونو لا لوړاندې د سیمې هیوادونو اندېښمن کړي. وروستۍ وار د شانګهای د همکارۍ سازمان په غونډه کې چې میاشت وړاندې وشوه د هغو وسلوالو شمیر مخ په زیاتېدو بلل شو چې د سوریې او عراق له جګړو افغانستان ته راغلي. په دغه سازمان کې د سیمه ییزې ترهګرۍ ضد برخې مسؤول جمعه خان غیاسوف په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو مخ په زیاتېدونکو فعالیت د سیمې په تېره بیا منځنۍ آسیا لپاره یو لوی ګواښ یاد کړ. د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح وړمه ورځ په خپل ټویټر یو متن او عکس خپور کړی و. هغه ادعا کړې وه چې عکس د ختیځ ترکستان د اسلامي غورزنګ دی یو غړي دی چې له القاعده سره د لیوالتیا په خاطر خپل نوم اسامه ایښی او همدا شیبه په بدخشان کې د طالبانو په لیکو کې جنګیږي. د افغانستان په شمال په تیره بیا بدخشان کې څو وار امریکایي ځواکونو هم د منځنۍ آسیا د ترهګرو د لمنځه وړلو لپاره عملیات کړي. په ترهګرۍ سربیره مخدره موادو هم روسیا سخت اندېښمنه کړې. له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړې ادارې یو این او ډی سي د راپورونو په اساس روسیې ته د افغانستان مخدره مواد په دوو مهمو لارو تیریږي. لومړی تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان یا شمال ختیځ لار ده او بلې منځنۍ لار ده چې تاجکستان، ازبکستان او قزاقستان هیوادونو باندې تیریږي. په تیرو کلونو کې د هغو هیروینو اندازه چې له دې لارې روسیې ته رسیدلي د کال له 230 ټنو تر 15 ټنو اټکل شوی. افغان حکومت بیا چې د روانې جګړې یو لوی عامل د مخدره موادو کاروبار یادوي ټینګار کوي که سول راشي د مخدره موادو او بهرنیو ترګورو غواخونه لمینځ زی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په موسکو کې خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره په ګډ کانفرنس کې په دې اړه وویل.
سو غواړم بیا هم پر دې تاکید وکم، هغه اندیشنې چې جناب وزیر صاحب مطرح کړلې مخصوصا د داعش په حقله د امنیت په حقله او د مخدر موادو په حقله هغه مشترکه اندیشنې او مشترکه نگرانی وکړه. کچیر طالبان خپل تعهدات د اوربند په حقله او د یو جامع سولیز موافقتنامه په حق تر سره کې دغه اندیشنې کولای سو ډیر ژر د ملک سره لري کو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی اتمر د افغان سولې او ثبات په مسایلو سربېره له مخدره موادو سره د مبارزې په ګډو لارو چارو د بحث لپاره موسکو ته سفر کړی دی. افغان حکومت په دې باور دی چې د سیمې هیوادونه باید له مخدره موادو سره د مبارزې او هم د ترهګرۍ د ګواښونو په لمنځه وړلو کې هر یو له افغانستان سره مرسته وکړي او دا هیواد ځان ته پرې نږدي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانی
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې نیولې شي. په ازادي رادیو ویب پانه کې تاسو د هغه راپورونو متن بستلی شئ چې د ازادي رادیو له لارې خبري شي. همدارس کوم مرکې چې په ازادي رادیو کې خبري شي هلته بیا اوریدل شئ. که چېرته تاسو دا مرکې نه وي اوریدلي او یا دا راپورونه مو نه وي اوریدلي د راپور متن بستلی شئ او د مرکې شخه اوریدل شئ. همدارس د ازادي رادیو د 19 پروګرامونو لینکونه هلته د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته چې تاسو کولی شئ چې هغه پروګرامونه واوري. نور جالب مطالب هم شته. ویډیوي راپورونه هم د ازادي رادیو په ویب سایټ کې تاسو کتلی شئ. وړاندې د سندرو میلمانه پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د خبرونې ته مخه کړو د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې راړه وو چې څه پکې خبره شوې دي.
ویسا ورسپارنې د جرمنی وروستۍ پریکړې ته په اشاره لیکلي جرمنی چې په افغانستان کې تر امریکا وروسته د شمیر په بنسټ زیات عسکر لري پریکړه یې کړې چې هیواد به د 2022 کال تر جنوري میاشتې پورې خپل پوځیان په افغانستان کې وساتي. د ورسپارنې په وینا د جرمنی د غیلان داسې محل کېږي چې د دوهې تړون پر بنسټ سباندې دوه میاشتې وروسته له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو پوځیانو د وتلو ضرب الاجل پوره کېږي. ورسپارنې پوښتنه کړي چې کډمی میاشتې تر پایل پورې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دغه مسله کې کوم ډول جوړجاړی تر سره نشي د سولې روان بهیر په کوم لوري خپل کړي. د لیکوال په وینا آیا طالبان به لکه څنګه چې په غیر رسمي توګه ویلي هم دي د ځینو مهمو ولایتونو نیولو ته مخه کړي او که د طالبانو او امریکا ترمنځ جوړجاړی کیږي نو دا به د دوهې د ضرب الاجل د تمدید په بڼه وي. لیکوال وړاندې لیکلي اوس هم داسې اوازې موجودې دي چې د پاتې شویو بهرني پوځیانو حضور به د یو نوی نوم او نوی ماموریت په بڼه اړول کیږي او بلاخره دا چې د افغانستان مسله به د دوهې فارمټ او هوکړې څخه کاملا بهر په نوی فارمټ یعنی کوم نړیوال کانفرنس کې نتیجې ترسول کیږي. هشت صبح ورځپاڼې لیکلي ناټو او امریکایي چارواکي له څو میاشتو راهیسې د افغانستان وضعیت په ارزولو او په می میاشت کې له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو په مسلې بوختي. خو د لیکوال په اند د افغانستان کړکیچن وضعیت او د افغانستان د سولې په پروسه کې بنبست د دې لامل شوی چې پریکړه تر ټولو سخته شي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو په هدف تر ټولو غوره پریکړه دا ده چې د نړیوالو ځواکونو ماموریت بدلون ومومي. خو د لیکوال په وینا د افغانستان د تیرو دوو لسیزو له سره وړنو خوندیتوب لپاره اړتیا ده چې ټول لوري مسؤلانه تصمیم ونیسي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د کاپ یهود نهمې نیټې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو نه د ملاتړ د ملي ورځې په مناسبت لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي دا ورځ له تیرو دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې په شاندارو مراسمو نمانځل کیږي او افغانان په دې ورځ د خپلو اتلو او میړنیو ځواکونو قدردانی کوي پرې ویاړي او پر بېلابېلو ډلیو یې نازوي. ورځپاڼې ټینګار کړی افغان ځواکونه نه یوازې د خپل ملت او خپل خپل هیواد د دفاع او ساتنې په سنگرونو کې دي، بلکې دا اتل او زړور ځواکونه د نړیوالې ترهګرۍ پر ضد په لومړۍ کرښه کې هم دي. ورسپانې لیکلي له دغه ځواک سره دا پراخ ملاتړ او همکاري د دې څرګندونه کوي چې دا ځواکونه به هیڅ یو وسلوال مخالفت او ترهګري مات نه کړي. لیکوال دغه شان د طالبانو هم غوښتنه